لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. په دې اوسط خبرونه کې به واورئ چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي. په بغلان ولایت کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سعودي عربستان سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې ده. وس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د داعش د وسلوال ډلې 11 کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري اژانس ته چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د اچینو ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوختو. د پولیسو یو چارواکي ویلي په اچینو ولسوالۍ کې په پرونی هوایی حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه نښته تېر ورځ په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې چې وروسته طالبان په شا شول او یو پوځي مرکز هم د طالبانو له محاصرې څخه ایستل شوی. ښاغلی بشیر زیاته کړه چې په نښته کې وسلوال طالبان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د منګلو له سیمې څخه هم چې څو ورځې مخکې نیولې وه په شا تنبول شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولې او افغان چارواکو ته سپارلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تورن علي احمد د هرات ولایت د غوریان د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی وو. د افغانستان د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي د ایران د انټرپول پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل پیژندل شوی او تر نیول کېدو وروسته افغان حکومت ته سپارل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا په قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک له استولو سره موافقه کړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د استولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری نیسي. الجوبیر دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې په هغه کتنه کې وکړې چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوری او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. کاناډا وایي تر دو راتلونکو اونۍ پورې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټراډو پرون وویل هیواد شپږ جنگي جیټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایی بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد یې د دې هیواد رول ستایلی دی. د عراق پوځ په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمیر عراقي چارواکو ډار څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه لاندې کړي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د موصل ښارونی او دا محل په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه ډېر ژر ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته وغورځیږي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یوې هلیکوپترې د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د می اته ډوله الوتکه د دوشنبې په ورځ د یو روزنیز ماموریت پر مهال لویدلې ده. درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاحکار پکې مړه شوي دي. تر اوسه پورې د دې هلیکوپتر د نسکورېدو سبب معلوم نه دی او د روسیې دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د می اته ډوله الوتکې چې په شپېتمه میلادي لسیزه کې طرحه شوې وې د الوتنې د کافي خوندیتوب د نه لرلو له کبله تل له انتقادونو لاندې وي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. معصومی محمد رجب پرون له اتو ساعتو توقف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشي شو. دا خبریال د تاجکستان د اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غپور په سیمه کې ونیول شو. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې د نو ځکه پرې د قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې بشپړ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. خو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تما ده چې سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو دریونیو پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په مقصد نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې لسګونه زره بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا په اړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلاً پرسونل د اصلاحات اداری کم دی، نشی رسیدگی کوله ټول 15 وزارتونو ته په یو وخت او زمان.
په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې په پراخو ساحو کې د نیالګیو د کینولو او باغونو د جوړولو کمپاین پیل شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کاناډا وایي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پای ته رسوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د نجونو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې له ځوانېدو سره سم د لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کیږي.
ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړمه. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او همدارس د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په موکړه د دې خبرونه لومړی موضوع ته تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې هلمند ولایت ته سلګونه سرتیري واستوي. له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو یو 200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره هلمند ولایت ته واستول شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به څومره سرتیري واستول شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامن ولایت ته استوي. د ګارډن ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې. خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورسپانه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که هم د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د خپل دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډ پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کر یو مهمه سیمه ده په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورتونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورسپانه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحد ایالات د نتایجو راپورونو لمخې په پام کې لري چې د روانې فبروري میاشتې تر پایه پورې هلمند ولایت ته د خپلو سرتیرو یو کنډک چې سلګونه سرتیري به پکې وي واستوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا امریکایي ځواکونه او په مجموع کې نړیوال ځواکونه به په هلمند ولایت کې امنیت ټینګ کړی شي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریه تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې خپور کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې له مخ په زیاتې دو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي بستونه له هم تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون نه غواړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي، خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د دولتي تشو بستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په دې برخه کې هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نظره د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د سارګرو کمواله او پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د ګمارلو د پروسې سستواله سبب شوی چې په زورګونو دولتي پوستونه تش پاتې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکونکو کمواله سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدیدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړې ده.
یو 15,000 بسته په ټولو وزارتونو کې کمبود دي چې تر اوسه پورې مقرر شوی نه دي. دا د ټولو وزارتونو مسلک او کاري استقامت پورې اړه لري. دا اصلا پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولای ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشري د هر وزارت سره د پروسه سره کې
د زرګونو دولتي پوستونو د تشوالي موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې په هیواد کې د بیکاری او له قچاقي لارو څخه بهر ته د ځوانانو د تک ستونزه له کنټرول وتلې او له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست. پس چرا ده این جوانا را مقرر نمی کنند؟
یو 50,000 دولتی پستونه خالی دی. ولی پر ځوانان نه ګمارل کیږي. داسې ځوانان شته چې په هیواد کې دننه او بهر لوړې زده کړې کړي، خو د بیکارۍ له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
زین افغان ځوانان وای چې په ډیرو خواریو لوړې زده کړې کړي او سره لدې چې د زده کړو اسناد لري، خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی رادیو ته وویل،
دو سال میشه کې پوهنتون فارغ هستم، فامیلیم سره ما زحمت کشیدیم ټول 16 سال.
دو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شوی یم. کورنۍ مې را باندې په شپاړسو کلونو کې ډیر زحمت ایستلی. په ډیرو ادارو وګرځېدم، امتحانونه مې ورکړل، ښې نمرې مې واخیستې، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول. بیکاری تنګ کړی یم. کوم ځوانان چې په مخدره مواد وخته کېږي، لامل یې همدا دی.
همدارنګه د عزت الله په نامه یو بل ځوان وای چې د کابل له میخانیکي انسټیټیوټ څخه فارغ شوی، په ډېر ارګانونو کې امتحان ورکړی، خو د ده په خبره واسطه لرونکي پکې بریالی شوی دی. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز آزادي راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده، او دې چارې ته کافي پرسونل هم لري.
مو 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاده دی معلمین است.
په مجموع کې 50,000 پوستونه نه، بلکې 23,000 دی چې ډېرې د ښوونکو او ځینې د ښاروالیو دی او د اصلاحاتو ریفورم پورې اړه نه لري. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی، او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري. په دې کې داسې پوستونه هم شته چې په ناامنو سیمو کې دي.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون د دې ستونزې لامل په دولتي ارګانونو کې بې نظمي او د ظرفیتونو کموالی ګڼي. دی وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان له دولت څخه د غلا شویو تیلو دا مرکز خبریالانو ته ښکاره کړ. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې په دې ډله خبریالانو کې و راپور راکوي.
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅېږي، ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې. خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاؤډ سپیکر پرې لګولی و، ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې، د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل، په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به یې پر شخصي وړو سوداګرو پلورل. نوموړي وویل دوی پر خپلو امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپلې خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي، خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي. نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملا د مدني فعالانو په مټ، د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول و چې دوی تیل خرڅول، او نور د غلا ګاډي هم وه، جالي پلیټونه هم وه. نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ، ولسي نمایندګانو وی کوئ.
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د دوه ورور سره رینجر رانه وتل، خو دا ورته نه ده معلومات چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
دا دی چې رینجر به راغله، خو ورور به ورسره رانه وته. دلته بیا به دروازه بنده کړه که موږ نه پرې خود خپل نور دلته به رانه وته. خدای خبر څومره به ښکته کړو. نور دومره خبر
د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرناقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
دې وجود نه را کې ثبوت بسازه کې ګویا یو پرسنل اردو ملي دری موضوع داخل بوده باشه.
بل خو د ننګرهار امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وای دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده خو نو موړې وای امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دند سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې ورکه وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتلې او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دند سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوید معلوم کړي د ترقه په
لاره. لدی وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې تحقیقي رپورټونه خپاره کړي ول خو مسولینو دا ډول ادعا رد کړې وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
شاه محمود شینواری ول جلال آباد د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارواکي او نور مسول مقامات وای غواړي په دې ولایت کې په 400 جریبه مځکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همدار ژمنه کړې چې له 1 میلیون زیات میولرونکو او زینتي نیالګي به کینوي. روحلا انوری په دې اړه دا راپور راستولای.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادۍ رادیو ته ویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوی پیل شوی کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چاره جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کیږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکو له ریاست وغواړي چې باغونه د کوم مر سره مخ نشي.
د کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هم هیله او خواهش دا ده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو دپاره نیالشانی وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهن او مالداري رئیس انجنیر عبدالغیاث وای باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیلګیو د نال کولو کار روان دی.
400 جریبه ساحه چې پینن زمون د وزارت د مالداري او د باغداري د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریب ساحه انداز سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پینن نیلچنی پروګرام روان ده. 400 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد او ټپور او شګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوی او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه ارشوي هلته د غوزانو او بادام نیلګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا هیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زمونږ وزارت پروژه ده لز درم چارمغز او بادام به هم په دې فصلنې شانی کمپاین کې هغه ساحه چې ځنګلونه پکې قطع شوی وي او په ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کیږي. دغه لز در بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا هیا هداست پر دغه کېږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نیلشانی کیږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکو سید محمود پاچا ازادۍ رادیو ته ویل خپل یو جریب ځمکه د مالټو باغ جوړول ته ځانګړی کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت د خوانی و پروژه راغلی و هغه پروژه دغه بوټي دلته راوړه 132 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د شونه کې چې سرسری کار وکړي لکه په خوا په شانته چې بوټي نړ کې او به زمنګ پروا و نه لري. راشي به دا باغونه کنټرول کی موږ لسره راکی کسره نه راکی موږ ته هدایت وکړي د مرزون د پاره چې کوم بوټي مرز کې هغه وګوري چې موږ ته خپل راسه کومه کوي ودی کی کني موږ خپل ولا واخلو څو زمنګ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وای افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کچیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي نو یوازې دانه چې افغانستان بل نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو لواریدولو خلاص شي بلکې د میوه او نورو خوراکي توکو یو صادرونکي هیواد بشي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد لالودین د کابل نننی اخبارونه کتلی او پلنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوی.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو
او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد مانوی ټاکل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوی چې پر حکومت د خلکو باور را کم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه وغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیت لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. فراه ولایت د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا امریت وایي افغان ولسمشر دا پروژه تایید کړي او د کار عملي چارې به یو معتبر شرکت ته وسپارل شي. په دې اړه نور حال د آزادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
فراه ولایت د برېښنا بکت لاین غځولو 210 کیلووات پروژه تیر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېرې موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاتې وه چې له نیکه مرغه پرونې تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لار کې به 140 کیلومتره د برق لاین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به ټوله فراه ته ارزان به برېښنا برابر شي.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
دیر روز در نیک مرغ دغه پروژه در ولسمشر خواهد تایید شوه که دیر جر به عملی کار په فراه ولایت که پیل شي. همداشان د برت سب استیشن د پروژه کار هم دیر جر شروع کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو دولت غواړي چې دغه پروژه کار دی په جدي توګه تعقیب کړي تر څو د تیرو په شان بیا کارونه ونه ځنډول شي او د فراه ولایت اوسیدونکو د برېښنا خوندان شي. دوی وایي دولت باید په جدي توګه دا پروژه تعقیب کړي او بیا د تیر ځل په شان پر نیمه لار پرې نږدې.
خلیل الله یو تن د فراه ولایت اوسیدونکو ما نظر د بر پاړه باندې دا دی چې د کچیرې زموږ ولایت برق راشي موږ کولای شو په بیلابیلو څنګ کې د برق څخه استفاده وکړو. اقتصادي پرمختیا زموږ په نصیب سي لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پرته سربېره پر دې چې موږ کورونه او چاپیریال روښانه کیږي.
زره ما اینه برادر کن برق که از ایران میای خیلی فایده داره. دستگاه ها به فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. زیر کارا هست دستی وقت و وقت که برق بیا گیدگ برق میشه جوان ها گیدگ رو کار میشه.
فهم دیگر که دفعه در برشنا امیر عبدالناصر نظامی وای چی مخ ایران دغه پروژه پوراند دین خندون جور کرده و خوز اقا الشبی و دیر جربه در دغه پروژه عملی کار در مرزی نقطه چخه پیل شی.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلاتی در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
من که زین سونزی پا برشنا ریاست و زین سونزی هم در ایران حواد جوری کرده وی اویل چیز مرد بر کورتی هلرز خوز در سونزی هلشی و ایرانی لوری هم چمتو ده چی برخ پرات ور کرده. هم داشن کرده چی در پروژه تدارکاتی کارو نخلاشی نموش دیر اتمنان رو چی در پروژه به عمله شی. تکل شی وش در ایران چخ در برخ در ورده ولو پروژه تیر کر پلیش و در پروژه تر وسط زنده تلیو.
ثناء الله له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په هلمند کې چارواکي ولی عملیات ژر تر ژره نه شروع کوي ځکه چې وخت سره زر دی. علی محمد احسان له کندهاره له میوند ولسوالۍ نه لیکي هلمند ته د امریکایانو تګ د جګړې د دوام په معنا ده. نصر الله د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي که امریکایان جنګ ته ولاړ شي نو جنګ به اوږد شي او د سولې خبرې به زندنی شي. ثناءالله اتل د هلمند نه لیکي که دغه بهرني ځواکونه په مخامخ جګړه کې برخه وانخلي نو کومه فایده به ونه لري. او نور اغا د هلمند نه لیکي هلمند ډیر ناارامه ولایت دی، یوازې درې ولسوالۍ امنیت دي، که ژر تر ژره ځواکونه هلته ورشي نو دا به ډیر ښه وي. 10:13 د قدر منوریدونکو رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې یوله جنګیالي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو وسله والو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسله وال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ایران انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن و نیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی. د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووځي. په امریکا کې محکمې د داعش ډلې د یو وژل شوي مشر پر مېرمن تور لګولی چې د برمته شوي امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. او سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاستولو سره موافقه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع، کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د کاناډا صدر اعظم پرون وویل هیواد شپږ جنگي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هیواد دوه الوتکې به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپل پوځي روزن کشمیر زیات کړي. لدې سره به د کانړۍ سرتیرو شمیر 810 شتنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونه تر اوسه ورکړي. د کانړا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستن ترودو وایي د بربریت وژون کې دښمن کرکنه ده، سبب هم داده او هغه خلک چې هر ورځ د عیش لویر او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري بلکې هغه زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست په وینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او د هیواد په نورو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکوي.
کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډیر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول د نن په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلار خوګ دی جانان درې واړه پرېګدام تاسو راځم. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر جوړې وضعیت هم څه مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نور کوم مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا ل خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پښتنو ته د جواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرو له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د تېختي اومده لتون نه امني او بیکاری خودل شوی. خو په دې روسیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اوریدل کیږي چې دلته یې خي وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند گزارې روانه و. نو ښایي د نور مشکلاتو ترڅنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپل د ځینو ځوانانو بدريغه شوق هم د داسې تېخته یو بل سبب وي. کنه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګ تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فول برایت سکالرشپونو لاره په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچا د لوړو زده کړو زمينه برابر شو او هلته د خپل هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې شپته کسه د زده کړو لپاره تللی و چې ځینی راغلل او ځینی پاتې شول، چې اوس ځینی پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې د ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو، د تیپ د عامه پالیسی په بخش کې، هغه اغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی و، خصوصا د تیپ په څنګه کې، هغه کولای شو خپل روختون دلته واس کړای وای، کولای شو خپل کلینیک وای. اته اوس په صحي سکتور کې زموږ تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډیره ولای شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي. نو ورسه کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همدار از وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسیدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم. خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، د هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلی توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشت ده. خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، سما د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېختی ته زړه خ نه کړی. خو کله چې نا امیدی ډیر وي، د کمزوري اعظم خواندان له خراتونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کار پو حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبل هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو خ امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وسه ورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې به ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی. کالته څوک ورسېږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، دی او فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې ایبدس یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. چې دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرال سر دوی آلتا مخامخ سی.
منن همزولو چه تانده چانگی آوره نامنی او بیکاری بوی دوستانو، خو آیا ده حل یوازینه لار لخپل وطن تیخته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یاورو. دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نولې پرې وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صداوی په دې حالت کې وطن پرې د مطلب دا چې مور پرې هودلې.
زه مثال درکمه د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو کدی موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه پوړون دی مقابله او دغه د مابین وړل پکار دی، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنی د کور غو غلطه یو مرض ته پرېږدي دغه نورم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شوم به تک تک مرز نیو دته بده شي.
وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن.
ملګرو، څو نور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پریږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم نو د یو بے سواد ځوان جلی یا هلک نه بچی هلی باید حق ادا شي.
په افغانستان کې کډرونه کمیږي، ځ خپل وطن ته خدمت نه کوي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي، الته بولانی او برګر او دغه شانو کې دوی وظیفه کوي. نو چې دلته راشي بیا دلته غټ غټ خبرې کوي چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرګز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لار شم. زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی کې مونږ ته رسیږي په هماغه باندې قناعت وکړو. مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو، ننګ اتل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم. دوی کلاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم
ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کی. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث بده چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېګل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنه بنسټ کیږي.
ښاغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وای چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام، موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د نولس سوه دویم کال په پیاد راولو، طالبان دوره پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعضی مشکلات لري، هغه سعیده چې هغه دي، ولې اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته دا ده چې تاسو دولت ته مې ونی، تاسو افغانستان ته وګورئ، وطن ته وګورئ، خلکو ته وګورئ. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته په خپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګه باشیم، یک خیال است.
وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله الله مو مه.
ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو تا در دل ما زه د ډوډش کورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي، او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د خزو څنګه مرستیالي ماری هیدری ازادي رادیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د خزو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د خزو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو پمرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو ترڅنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکو خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهیده، حیران و چې څه ور باندې شوې دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجرا غیا نه پوهیدلم، ډیره خفه وم، اول ځل حیرانم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډیره راته سخته وه، په انسان ډیر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشرانو خويندو نه ګلمنه د وای د چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهید چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دی ته ګوري.
کله خپل د عادت سره مخ شوم، ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی سره. زه خپل ډیر داردم چې په ما څه سوي دي. خپل ځان خلکو نه پټاول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري په هیڅ په ما کوم څه شي سوال. ام دور ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب مو کې پیدا شوی ده. څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل لور سره به ترفاقات غونډې او هغه ولري مخکې دینه چې دغه حالت سره مکه ایمه خیشي لږ معلومات ورته ورکړي، لږ آماده ورته اوسېږي، لږ ورسره صمیمي رفیق رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري. یو رقم په دې موضوع باندې باید
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کینه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مخکې لدینه چې د سیالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مون په دریم صف کې به د حیث و نفاس په نوم یو واقع ملوصل په کتاب کې مون په غنه پوهیږو. چاته مې لیدل چې شي دا استاد مې له عزت تیر سي باندې تاسو نه پويږي. باید مون سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه داری سي. دا کسی موارد لري چې بعض جنکی حیران سي چې ما چی شي سوي ده د خودکشي هوډه کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېر توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپل لور نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسائلو آگاهوي. د کابل اوسیدونکي جميله وایي دی تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
زما لورګانې ما ورته وویل چې داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته جنوکۍ ځي، دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي، ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش د بحران د ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50% کې نجونه او هلکانې د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډیره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهیږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینی اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ځینی اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي چې په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبر ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده. د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرم اوبو سره همداسې پاک سوتره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې تبدیل کی. خوځي یا جنکی دا نخی پاکه ټوټی دي ځان ته واخلي. نو دا نخی پاکه ټوټی به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د ومنځي بیا د اوکاش کی ګدل مرته واچي خو وچی شام مخه بیا ک اوتو الته میاسره وی خو خدای چې شام مخه اوتو کی او کچیرته اوتو نشته برق نشته نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خددونه پورته شي یعنی میکروبونه مړ شي یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات خوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ځای کیږي.
جامو په دوران کې جنکی ډیر تند کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري، نو دوی بیا پریزونه کوي. خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري، خو خطر زیات ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایعات ضایع کیږي، او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري، کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنۍ ته لازمه ده چې خپل ماشومان سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي، او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وېستل شي.
کورنۍ ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپل بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماء نه مغوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنۍ ته، او په یو ډول دغه مسله له تابوي حالت نه، له شرمی حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټول په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کی، د اروایي بحران پیدا نه کی، او په یو ډول منحرف نشي.
نو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپل ورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.